شپین نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپور نه خبرو او د ازادي راډیو اونیس پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خندونو له کبله په موقت ډول ځنډیدلې دي. په دې راپور کې راغلي چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورښتونو او ګلۍ په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو له کبله د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. بختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهتلم کې 15 کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د یو بیان له مخې نن او سبا ښایي په لغمان، بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې 15 طالبان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې نن په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو یې د برید بیګا د تخار ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته کړی. همداراز د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته په برید کې 2 طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوې نه دي تایید کړې. د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 13 کسان چې ډېره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي، د پلازمینې بغداد په شمال کې د 2 بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د یو روغتون د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په پیښه کې 14 تنه ایرانیان او 2 تنه افغانان مړه شوي دي. د سرچینې په وینا د پیښې 2 نور قربانیان نه دي پیژندل شوي. د عراق د دولتي خبري اژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بیګانی مشپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ شوې ده او په ترڅ کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي. هر کال میلیونونه شیعه زیارت کوونکي چې ډېره برخه یې ایرانیان دي، د 40 په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن فلوریدا ته روان شو څو په دې ایالت کې د دالیا په نوم د سمندري طوفان یا هوریکان زیانونه وارزوي او له طوفان ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي. خو اټکل کېږي چې ښاغلی بایدن به له جمهوري پالوالي ران دی سانتیس سره چې ښایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید وي ونه ګوري. دیموکرات ولسمشر بایدن خبریالانو ته وویل چې دای به له والي سره وګوري، خو د دی سانتیس ویاند وروسته وویل چې دا کتنه نه ده پلان شوې. د هغه په وینا د دې لیدنې لپاره امنیتي تیاری به یوازې له طوفان ځپلو خلکو سره د مرستې هڅې زیانمنې کړي. دی سانتیس د 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوري پال ګوند له لوري درېدلی دی، خو د مقدماتي نظر سنجیو له مخې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ده مخکې دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په افغانستان کې د رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات درکو او په یو مرکه کې به د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د لانجو موضوع وشاربو.
د طرفینو ترمنځ چې امارت دی او ملل متحد دواړه، د تفاهم د نشتوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي.
د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې په جرمني کې د افغان فعالانو له اعتراض څخه مو خبرو. د رسنیو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوي دي. که چېرته په ازادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په ازاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضۍ پورې به کار کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې نږدې 8.5 لک افغانانو په امریکا کې د میشتیدنې پروګرام ته غوښتنلیکونه ورکړي، خو یو شمیر لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر استولی او اسنادونه مې انډر ریویو ته تللی دي، چک په خاطر له هغې وروسته تر اوسه هېڅ هم نه دي راغلي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم د تخنیکی چارو لارښوونه عقاب پایکار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شوروي په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدلی دي. د امنیت شورا په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې په مرستندویو پروژو کې د طالبانو لاسوهنه، د کارکوونکو او وسایلو د لیږد پر چارو محدودیتونه او په ځینو مواردو کې د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې تاوتریخوالی د دې باعث شوی چې دا پروګرامونه وځنډول شي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې، په انتقال د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي له امله موقتاً ځنډول شوي دي. د امنیت شورا په راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر شوی راغلی چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکیچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له قوله راغلی چې د نورو ننګونو تر څنګ د خزینه مرستندوی کارکوونکو په کار بندیز د دې لامل شوی چې ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمنه شي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه رد کړي. خو یو شمیر افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري دا کوي چې د بشري مرستو په ویش کې انډیوالي او خپلوي پالل کیږي. د لوګر اوسیدونکو خان محمد ازادي راډیو ته وویل
دلته زیاتره هم دستن زیاته غلطه شته ده چې دلته حق حقدار ته نسپارل کیږي او زیاتره د حسنه او زورواکو او د مشتانو په کلاسي نو دوی زیاتره حق کسان تم به حق ورکړي چې دوی خپل کسان پکې.
د کابل یوی اوسیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې رنډې د یتیمان دي ضرورت لري ورته مستحق وي، هغه ته نه ورکول کیږي. هغه ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستي جنګیدلي، هغه خلکو ته ورکول کیږي. په دې کې خپل خپلوان پالي دوی چې څوک پیژنې چا سره بلدیا ولري هغه ته ورکول کیږي. تر اوسه پورې ډیر خلک د دې نه بې برخې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او په بېساري ډول بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو د دوی د حقونو محدودولو ته دوام ورکړی. امنیت شورا زیاتوي چې په افغانستان کې بشري کړکیچ د دغه شورا لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. طالبانو د تیر میلادي کال په روسیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په ګډون په ټولو بهرنیو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی.
په افغانستان کې د شپږ 50 رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خنډونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل. په دې اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني کارکونکو عبدالحسیب لطیفي نظر وپوښت. ښاغلی لطیفي چې د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ښاري پراختیا وزارت معین هم پاتې شوی، د پوښتنې ته چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ په اړیکو کې د زیاتېدونکو ستونزو اصلي علت څه دی، په ځواب کې وویل
د مرستندوی فعالیتونه چې دي متاسفانه زیاتره د سیاسی نزاکتونو تاثیر لاندې ځکه او بل دا چې د طرفینو ترمنځ چې امارات دی او ملل متحد دواړه د ملګری ملتونو ترمنځ د تفاهم د نشټوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي، او بل دا چې د ترجیحات یا اولویتونه چې د غیر رعایت نه کېږي اکثرا په داو کې د نزاکتونو او ټولنیز حساسیتونو راپارولو بحث ګرځي. بل عمده خبره چې د شفافیت خبرې پکې راځي، اکثرا دا د ظرفیتونو د نشټوالي خبره ده چې هغه په دوو برخو کې ده، هم د تفاهم په چوکاټ کې چې د هغوی په ژبه باندې مسایل ورسره نه شریکېږي چې قابل هضم وي هغوی ته، او بل دا چې د پروژو د تطبیق دپاره کدرونه نشته، ولې چې فرار د مغزونو د دې بحث ګرځېدلی چې یو لویه خلا رامنځته شي چې دغه وجوهات د دې کېدی شي، او ورسره اوس خو ګرچې د دې تاثیرات نشته دینه وروسته چې هوا سړیږي پیدا وشي چې اقلیمي او طبیعي تاثیرات به هم وي ورسره، بل دا چې ټولنیز تاثیرات چې اوس زیاتره په دې پوهیږو چې بیکاري د ضعیف اقتصاد او د ولګي باز ګرځي چې دې لپاره ټول خلک په تشویش کړي دي.
لطیف صاحب، له سیاسي برخې پرته د ملګرو ملتونو د پروژو د تطبیق پر وړاندې په افغانستان کې نورې ستونزې هم شته کوي کومې دي؟
بله، هغه دا ده چې د ظرفیتونو په سیستم کې د خو حکومت ولې لپاره هغه ظرفیتونه چې په کار دي چې واقعا سیستم د ښه حکومت ولې خواته بوزي، هغه د مغزونو د فرار له وجې وجود نه لري چې د هغې په اساس دغه مشکلات پیدا شوی او واټن یې پیدا کړی د امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ د دغو پروژو د دغو مسایلو په اړه، او د بې اعتمادي فضا یې رامنځته کړی. نو د دې لپاره چې دا ټول سره یو ځای شوي دي، بالاخره د دې معنی چې وایي چې د انکشاف خواته یو پل هم اوچت نه شي او ټول د احتیاج لورې ته پاتې شي چې دا مرستندوی د بشري کومکونه دي چې دا ډېر لنډمهاله دي او دا د دې موثریت دومره زیات نه وي، لکه چهار ورځ یو چا ته کب ورکوي دا موثر نه ده. بهتره دا ده چې په یو ښه تفاهم سره هغوی ته د کبانو د ښکار طریقه سړی وښيي.
بله لطیف صاحب، مننه. که لنډ په پای کې راته ووایاست چې د خطر شته چې ملګري ملتونه به خپلې پروژې د دغو ستونزو له کبله بالاخره په بشپړ ډول په افغانستان کې بندې کړي؟
زه په دې باورمن یم چې ملګري ملتونه خپل پروژې په افغانستان کې هیڅکله نشي بندولی، ولې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او هیڅکله خپل غړی هغه په میدان کې نه پرېږدي. تنها دا چې طریقه د مسائلو د حل فرق به کوي، د دوی د نږدې کولو دپاره د تفاهم یوه هغه معقوله لاره پکاره ده چې د دواړو دپاره قابل هضم وي او دوی دواړه د خپلو موقفونو نه یو نرمش حالت ته راشي، لږ دوی نرم شي، لږ هغوی نرم شي، او هغه حاله کېدی شي چې هغوی ته د هغوی په ژبه باندې مسایل په واقعي شکل باندې تشریح شي او هغوی پوه شي چې د ښه حکومت ولې دپاره د ټولنیز پرمختګ دپاره دغه ضرورتونه دي، په یقین سره چې هیڅوک به د دې مخالفت نه کوي او په یقین سره د دې د حل لارې پیدا کېدی شي، نه دا چې د بهرنیو په ژبه ده لکه چې یو نیم فیصلې داسې وي چې د بیرون نه راوړل شي او چې د افغانستان د ټولنیز شرایطو سره هیڅ تطابق نه لري، هغه هیڅکله د تطبیق وړ نه وي، هغه به ناکامیږي. بهتره دا ده چې د موجوده نظام د واکمنو سره د هغوی په ژبه قابل هضم ژبې باندې دا ټول مسایل ورته تشریح شي، په یقین سره وایم چې د هغوی د ښه حکومتوالۍ دپاره د ظرفیتونو لوړولو دپاره هم همکاري وشي، ورسره دا سیستم به شفافیت خواته ځي. په دې چې اوس اداري فساد نشته، امنیت د تګ راتګ دپاره شته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر افغان میرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. د فعالانو چې د جرمني په کولن ښار کې د پرلات خیمه وهلي وای، د دوی اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې اعتراض دی او د سپتمبر تر 12 به دوام وکړي. د موضوع جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې واورئ.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغه فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل دي. د دغو میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې په کې له لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 بعد دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي، او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، خو تر اوسه یې پایل نه درلوده. زمو کتر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتی اپارټاید چې تر اوسه په افغانستان کې د ملري په رسمیت و پیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول د دغه تاسو کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسو کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحسن میخواهیم که زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشي شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي، ځکه چې ډېرې یې په تور لیست کې شامل دي.
د امریکا متحده ایالات چې افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی، تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالېږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان خلکو سره کېږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19مه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و، خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیا وایي د اوکراینی ځواکونو ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په فضا کې ویشتلې دي. کیف بیا د کریمیا ټاپو وزمې پر لور د مځکې له لارې د خپلو ځواکونو د پرمختګ خبر ورکوي. روسیه وکاله مخکې تر دې چې پر اوکراین لوی برید وکړي، کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. احمد شبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
روسیا وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو درې بی پیلوټ الوتکې چې د کریمیا پر پلې برید کاوه نسکوري کړې دي. دا هغه پل دی چې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره وصلوي. بل لور ته اوکراینی پوځیان وایي چې دوی هڅه کوي چې د جنوب ختیځ ښار میلیتوپول په لورې مخته شي او له کریمیا سره د وصل شوي پله لار قطه شي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا اوکراین د بی پیلوټ الوتکې په واسطه یو ځل د سپتمبر د لومړۍ نیټې په شپه او دوه ځله نن هڅه وکړه چې د کریمیا پر پله حمله وکړي. کیف تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د حملو له ویرې پر دې پله د درې ساعتونو لپاره تګ راتګ بند شوی و. اوکراین بیا بیا دا خبره کړې ده چې د موټرو او ریل ګاډو دا پل چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو لپاره د اکمالاتو استفاده ترې کیږي د دوی مشروع نظامي هدف دی. اوکراین چې کله د جولای په میاشت کې د کریمیا په لور د غځېدلي پله د موټر د تګ یوه برخه لږ ویجاړه کړه، د روسیې له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. حتی د اوکراین بیړۍ یې غرق کړې. د بی پیلوټ الوتکو د دغو بریدونو او د هغوی د ویشتلو راپورونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپروژیا په سیمه کې پرمختګ وکړي او له دې لارې له کریمیا ټاپو وزمه سره د روسیې له خاورې د وصل شوي پله لاره قطع کړي. کریمیا ټاپو وزمه روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او اوکراین اوس وایي چې د خپلې خاورې د دې برخې د نیولو هڅه کوي. اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې جنوب ختیځ کې د میلیتوپول د ښار په لور پرمختګ کړی دی. د جمعې پر ورځ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی هم خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو د زاپروژیا په سیمه کې په وروستیو ورځو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وای د کابل تر سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. د کمیټې پرون د یو راپور په خبرولو سره وویل چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په پراخه کچه د سانسور حملو، خپل سرو نیونو او پر خځینه خبريالانو د محدودیتونو لړۍ دوامداره ساتلې. جزئیات محمد خاطر پردیس اوروي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبريالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونې او د خزینو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بدیت کړی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 45 خبريالان د دوی د دندې له امله نیولي دي. یادې کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودي یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېریو خبريالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړه نه لري او د ځینو نورو قضیو په تړاو نیول شوې دي، خو دغه قضیو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیری او افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاده کړې ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خواکه په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا دغو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې او رسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز.
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو له خوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبريال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر دې چې په افغانستان کې خبريالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوې دي او تر دې د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې کچې ته په آزادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په آزاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرزي پورې به کار کوي، نو هغه څه چې د دوی خوښه نه و نو بیا نشي کولای چې هغه پوښښ ورکړي.
هڅه مو کړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویان دی زبی الله مجاهد دی راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې لدې تل ویلي چې خبريالانو او رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپولي خبريالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبريالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبريالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په تیر اگست میاشت کې شاوخوا 13 خبريالان نیولي و چې ځینې خوشي او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
azadiradio.com قدر من اوریدون کوشه به ورسته ستا سوغگیز پیغامونه خبرو خل هغه مخ کی ورسته راپور. امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي سر مفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 8.5 لک افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتیدو د پروګرام لپاره غوښتن لیکونه ورکړي له هم په افغانستان کې پاتې دي. دا راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. سنا ککړ او په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وای په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام له ړنګېدو دوه کاله وروسته لا هم لا 340 څورو زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی دی.
یاد وزارت امریکا د کانګرس له بیلابیلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړې ویزې یا ایس آی وی پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړې سرمفتش راپور د 2021 کال له اکتوبر وروسته د بیا میشتېدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمېر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمېر افغان همکاران په دې هېواد کې د بیا میشتېدنې د بهیر پر ځان نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولته غواړي د هغو کارکوونکو شمېر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څانګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د ایس آی وی کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هېواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی د ایس آی وی اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هېواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر راستولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللی دي، چک په خاطر. له هغې وروسته
د امریکا د ایس آی وی کیسونو یوه بله غوښتونکې چې ادا کوي د امریکا سفارت کارکوونکې وه وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي
د ایس آی
وی کیسونه خورا ورو پر مخ ځي. اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللي. امریکا باید د پی 1 پی 2 او د ایس آی وی کیسونه په برخه کې خپل کارکوونکي زیات کړي څو دا پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، لا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی، امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ. خو د دې بهیر او د امریکا د پی یو او پی دوه کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور کې ویل شوي چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی، تر اوسه نږدې 43,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره همغږي ډېره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو تر راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو درېمو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارګرانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ زر د سره په دماس کې یم. د زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته، موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه ویلو کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ څخه. د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي، دغه بیخي کمزوري دي. د اسلامي عمارت څخه غوښتنه لرم چې د زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې شیشه کار وکړي. نیټ او ګران هم دی، نیټ ګران هم دی، په دغه اړه مې یو اقدام پوه.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ دفتر حکومت ته ورسوي چې دغه کارداره یا بنده کړي پر مخ باندې، او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخلي در په دره کړي. وروره خدای دې چې زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلی می قبول کی محترمه دا غزمر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د سینګردی د سیمه سخت دا پیغام پرېږدم دغه د سینګردی په سیمه کې محترمه مرز دی ویلو یستنج سره لاس غریوانی چې هغه د افغان به سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی ډیر ورسره پستونز کی محترمه کمزورې فعالیت لري دا چې ډیر ضروری کار مسی ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو ځو د سیستاني وسیمې ته د بیا لوی شاګۍ تر پر هغې باندې بیا درېږو ټلیفون کوو هغه خپل ستونزه حلوو نو خدای دې وکړي چې دغه